اوردن کو ستړي مشي دا مشال لډیو دا زم تاسو قربای سره لمومند په پیښور کې د سهار یول بجی دی په دیګړې کې با تاسو واوري چې لیکوال او شاعر ډاکټر محمد اعظم اعظم پولیس کې د پښتو د یو رومانوي شاعر او ډرامه لیکونکي په حیث ډیر شهرت درلود او هغه کرکتنه او څېړنه هم کړې په لنډه کیسه او کردار نگاری د هغه څېړنیز کار په پښتو ادب کې د اولیت اعزاز لري د پښتو ډیر کرکتونکي وایي چې د ډاکټر محمد اعظم اعظم په شاعرۍ د پام وړ کار نه دی شوی. تفصیل راشد خټک راکوي.
ډاکټر محمد اعظم اعظم د پښتو ګڼ اړخیز لیکوال دی. هغه شاعري کړې ده، ډرامې لیکلې دي، څېړنه یې کړې ده او کره کتنه هم کړې ده. په اولس کې زیات شهرت د یو شاعر او ډرامه لیکونکي په حیث لري. البته دا عجبه خبره ده چې د شاعر په حیث په عامو خلکو کې ډېر پخواره سي پېژندل کېدو، خو د شاعرۍ ټولګه یې د ژوند په اخرنیو ورځو کې چاپ کړه او د شعر کتاب یې بیا بیا چاپېدو باوجود هم کره کتونکو او لیکوالانو د هغه شاعرۍ ته ډېر پام ونه کړو. هغه په لنډه کیسه او پښتو دستاني ادب کې کردار نگارۍ باندې هم ډېر د قدر وړ او ګټور کار کړی دی چې په دغه میدان کې د لومړیتوب اعزاز هم لري. ډاکټر محمد اعظم اعظم په چرسده کې د رزړو په کلي کې د حیدر خان کره په 1 دسمبر کال 1940 کې زیږیدلی و. په خپل کلي کې او بیا په اسلامي کالج پېښور کې زده کړو کولو نه پس په اسلامي کالج کې استاد شو. وروسته په پېښور پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر شو. نثرنگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته وویل چې د ډاکټر محمد اعظم اعظم د لیکوالۍ درې میدانونه دي چې په هر یو کې په ټول پوره کار کړی دی.
دا ډاکټر محمد اعظم اعظم پاکله چې خبره کیږي نو دا غوی د فن او د شخصیت درې مضبوط بنیادونه دي. د یو شاعر په حیث د وفاز مکه خړوب نشوي اعظم ډېرې وینې مو ورکړي د زړګو دي. د یو محقق او نقاد په حیث چې په افسانه بشپړ کار کړی دی. د یو ډرامه نگار او استاد په حیث. د شاعر په حیث دا غوی ډېر غزلونه په ریډیو او ټي وي باندې سندرغاړو ویلي دي او اوریدونکي کی خوخ کلی دی. نن هم کا غوی په دې دنیا کې موجود نه دی ولی دا غوی د کلام او ریدون کې او کې زیاتې کیږي خلک خوخوي. کومې پورستا سو دغه سوال چې د اعظم صاحب د شاعره خز زخیم کتاب جنون او ژوندون چاپ دی ولی او ریدون کې او لستون کې هغه شاعری خوخوي چې کومه سندرغاړو ویلې ده. خبره دا سه ده چې ځینې ملګرو دغه سوالونه د شمس القمر اندیش او د اکرام الله ګران باچا په حق له هم کړي او یا کیږي. د دوی د کلامونو چې ولس کوم معیار ټاکلی و هغه د دوی د کتابونو چاپ کولو نه پس هغه شان په ځای پاتې نه شو. خو داسې نه ده. خټک صاحب دغه سوالونو ته خلکو په خپله جوابونه ویلي دي. مطلب مې د خبرې دا دی چې د کتابونو چاپ کولو نه پس هم د دې سترو شاعرانو په مقبولیت کې څه کمی نه دی راغلی. کتابونه یې ښه مارکیټ لري، لوستونکي پکې دلچسپي اخلی، شاعری خلق خوخوی. همدغه سه د ډاکټر محمد اعظم اعظم د شاعری حال هم دی. هغه نن هم د پښتنو په خیال کې یو لوی شاعر دی. شاعری خوخولی شي او ټولنیزو رسنیو زلمی ځینې غزلونه او د خوخي شعرونو شریکوي. تر کومې پورې ستاسو دا پښتنه چې د اعظم صاحب شاعری خلق خوخوی چې کومه سندرغاړو ویلې ده. دلته اصل خبره د رسایې ده. سندرغاړي چې کومه شاعری زمزمه کی آغا خلکو ته په آسانه رسی او بل کلام سره ساز او آواز هم شامل وی. بل خوا کتاب اخستلو ته د هر چا رسائی نه کیږي. په دې حق له ډیر وجوهات کی دیشی چې دلته تفصیل نشم بیانولې. په هر حال اعظم صاحب یو رومانی شاعر دی چې غزل یې غنایت نه ډک دی. د زړګي په ویرانه کې د چا یاد داسې تازه شي لکه اوس پوړي اعظم د ازغو څوکي ګلونه. تر کومې پورې د اعظم صاحب چې د تحقیق او د تنقید تعلق دی د افسانې په هکله یو بنیادي کتاب لیکلی دی. ډېره ښه څېړنه یې کړې ده. دا کتاب په کال 1980 کې چاپ دی. په هغه وخت کې چې کومه لنډه کیسه لیکلې شوې وه د هغې ډېره په ښه توګه احاطه کړې ده. د دې نه موږ د اعظم صاحب د تنقیدي بصیرت اندازه لګولی شو. په ابتدا کې چې کومه افسانه لیکلې شوې ده د هغې متعلق د اعظم صاحب تنقیدی را جای ته ډیر زیات ارزښت ورکول شي. ما چې کله د پښتو افسانې سل کلن بهیر لیکلو نو د دوی کتاب نه مو ډیره ګټه پورته کړې وه. دا بیله خبره ده چې اعظم صاحب په دې میدان کې مستقل پاتې نه شو، مطلب دا چې ډیر کار یې ونه کړو، خو بیا هم چې کوم کار یې کړی دی هغې سره یې ښه انصاف کړی دی. ډاکټر محمد اعظم اعظم چې کله مونږ د یو ډرامه نګار په حیث ګورو نو د یو کامیاب ډرامه لیکونکي په څیر مخې ته راځي. دوی چې د کلیوال چاپر چل په خصوصي توګه د اشنغر د خاورې او د ولس کومه زړه پورې عکاسي کړې ده هغه مثالي ده چې اطلاق یې په ټوله پښتونخوا کې دی شي. ځینې محققین ډرامه د ادب توکې نه ګڼي، ولې د اعظم صاحب په ډرامه کې چې د ادب کوم تصویر راښکلی شي د هغې نه به څوک څنګه انکار وکړي. د دوی د ډرامو په مقالمو کې محاورې او روزمرې او په تیره تیره په ځای متلونه چې څنګه کاروي هغه صرف او صرف د ډاکټر اعظم غوندې د نابغه روزګار شخصیت کار کیدای شي.
ډاکټر محمد اعظم اعظم په اولس کې د شاعر په حیث زیات شهرت لرلو، خو د پښتو کره کتونکو او لیکوالانو پرې د پام وړ کار ولې ونه کړو؟ د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون استاد او محقق ډاکټر حنیف خلیل وویل.
بالکل راشد خان، دا خبر استاد سم ده چې محمد اعظم اعظم صاحب د کتاب نه مخکې د شاعر په حیثیت خپل نوم او مقام او پیژندګلو په ډېره مؤثره طریقه کړې وه، او په هغې کې د موسیقۍ ډېر لوی لاس و. سره دې چې د اعظم صاحب کلامونه ډېرو سندرغاړو ویلي دي، خو خیال محمد چې په کم انداز ویلي دي او د هغې دپاره د رفیق شینواري چې کم طرزونه دي نو هغه ډېر شاهکار و، او د هغه شاهکارو طرزونو ډېر اوچت آواز او ښکلی انداز په وجه د خیال محمد د هنرمندۍ په وجه د اعظم صاحب غزل مشهور هم و، د خلکو په زړونو کې هم ناست و، او د هغه ژبه هم داسې ده چې هغه شعرونه یا هغه غزل مزاج چې دی هغه خلک قبلوي. خو چې کتاب یې چاپ شو نو دا بالکل د توقع خلاف شوه، چې د کتاب د چاپ کولو نه پس اندازه دا و چې د اعظم صاحب شاعرانه مقام به نور هم غزلېږي، خو هغه زما خیال دی چې دا هم بنیادی وجه هم دا ده چې کتاب په ځنډ چاپ شو، په خپل وخت چاپ نه شو. د دې نه علاوه د کتاب د چاپ نه مخکې د اعظم صاحب په شاعرۍ باندې زمونږ نقادانو محققینو تبصره نګارو داسې مقالې هم نه دي لیکلي، تبصری تجزیې علمي بحثونه پرې هم نه دي شوي، تر دې چې کتابونه هم پرې نه لیکلي شوي. دا داسې وګڼئ چې د موسیقۍ نه علاوه په علمي میدان کې اعظم صاحب د شاعر په حیثیت موجود نو. دغه یو دو شعرونه به و چې هغه به هم د موسیقۍ په وجه د خیال محمد د آواز په وجه د خلکو ذهنونو کې و، خو په علمي مباحثو کې اعظم صاحب موجود نو. کتاب چې چاپ شو بیا په علمي میدان کې خو هغه سره د کتاب موجود شو، خو دا وخت نه و. دا وخت داسې نه و چې د اعظم صاحب د شاعرانه سفر بالکل وروستی وخت و چې کتاب یې چاپ شو. په وخت چاپ نه شو، او په وخت د نه چاپ کېدو په وجه په علمي مباحثو کې موجود. او زه به دا هم وویلی شم چې د اعظم صاحب په غزل کې په رساله او په کتاب کې هغه عمر زور هم نه و لکه چې مونږ ووایو چې د سیف الرحمن سلیم، اکرام الله ګران صاحب، خیبر افریدی، خاطر افریدی، سره دې چې خاطر هم په موسیقۍ کې مشهور شوی و، خو د دغه شاعرانو کلام په کتاب رساله او اخبار کې هم خپل ځان قائم ساتلی شو. د اعظم صاحب شاعري په کتاب رساله اخبار کې چاپ کېده هم نه، او که چرته لږ ډېره چاپ هم شوه نو په هغه علمي او تنقیدي حلقه ځان په هغه وخت کې نه منلې. د کتاب د چاپ کېدو نه پس یې مونه منلو، نو سره دې چې د روان غزل ساده ژبې او د ډېر مؤثر ابلاغ باوجود اعظم صاحب د غزل په میدان کې هم د موسیقۍ پورې محدود پاتې شو، او علمي حلقه د کتاب د چاپ نه پس هم هغه سې ونه منلو څومره چې توقعات. سره دې چې کتاب یې دوه درې ځل چاپ شو، یعنې اولس اخستی دی کتاب، خو علمی طبقه هغه پذیرایی نه ده ورکړی د کم چې توقعاتو.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس واده مکو او سندره اورو.
یاسین کستا یادونه پچپو دی یاد سرب سیلابونه پختو دی یاسین کستا یادونه پچپو دی یاد سترګو سیلابونه پختو دی قافله گنه پتلو دی یاد استر بسیلا پونا بختو دی یا سن کستا یادونا پچپو دی یاد استر بسیلا پونا بختو دی سم مسم کتلی دکتو دی یاد ستر گسے لبونا پختو دی یا سن کستا یادونا پچپو دی یاد ستر گسے لبونا پختو دی
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د ډاکټر محمد اعظم اعظم په اړه خپل راپور ته دوام ورکوو. خاکانګار او د وحدت ورځپاڼې ایډیټر ګل محمد بتاب مشال رادیو ته و چې ډاکټر محمد اعظم اعظم د خپل شاعرۍ کتاب د خلکو په بیا بیا وینا چاپ کړو.
چهر کله دا غی کتاب نو چاپ نو دا غی سو غزلونه د پخوان ډیر مشهور د غلس دولس غزلونه و دین علاوه س سندریم و دا غ چاډیر مشهور وی چې په ما مې نه دی او زوس غزل لیونی چې په ځان نه پوی دی او زوس غزل لیونی او غی دا شاعری چې په کوم وخت کې کړی و دا تیایم په دور کې چې صرف د خریدو ذریعہ چې و ریډیو بلکې دین مخ کې کړی و دا شاعری او د شاعری چې و دا چونکی غ د اخلاقیات تو په دایره کې مدنه نه و تغزل مو په کیسنه سو موسیقي ته مو په کې ځکه چې اعظم سه پخپل د موسیقي دل دادا او پخپل به ستار مو هلي شو اکثر ترجمه مرجمه مم پخپل جوړول نو هغه وخت دغه معیار شاعری چې و دا ډیره کم و د شاعری په مخه باندې چونکه اصل ابزایم پکړی راکیدا او د شاعری بیا په ډیرو خوا وازونو باندې ویلې شو د ډیری خي موسیقي سره او شو نو د هغه وخت زلونه چې وو هغه ډیر زیات مشهور شوی وو. بیمار زړګی مې وغواړي هوا کله نا کله راوړه ور لپسترګو کې خندا کله نا کله داسې د عوامیت ادبیت جوړښت وو په شعر کې یعنی په عام سړی پوهېدو ژبه یې اسانه وه او مضامین یې ادبي وو نو په دې وجه باندې د ده شاعري چې وه هغه خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه او ډېره زیاته یې خوښوله تر اخره پورې هغه غزلې د ده غږېدې بیا وروستو وخت کی جدی کلا مطلب دا دی چې دی استاد شو د پښتو یا د نور د نصر کارونه یا نور زنی زمواري د په سر باندې شو نو بیا د دونه وخت لرلو اغه شان توجه سره دی شاعریو کی زکه چې دی د نصر هم یو خلی کون کې او نور مجبورای کارونه مارونه دا وسره دی دوران کې شاعری چې دا اغه ډیره منډه وهلې و بیا کدا خو په یوزې نه ودریږي کدا شعر خدا سے شنه دی چې په یوزې باندې ودریږي د چې کوم وخت کې دغه شاعري کړې وه نو هغه ډېره اعلی وه او د ده شاعري بیا چاپ ډېره وروستو شوه. څو ځله د ده نه دا غوښتنې شوې وي چې تاسو دا خپله شاعري ولې نه چاپ کوي، دا خو د خلکو ډېره خوښه ده. په وروستي ځل باندې په ریډیو پاکستان کې په دې آډیټوریم کې یو فنکشن شوی و او ده نه پکې دا غوښتنه شوې وه، نو ده د هغې په جواب کې ښه صفا ویلي و چې زما شاعري چې ده هغه دې سندرغاړو خیال محمد او کشور سلطان او نورو په دومره ښکلو ښکلو آوازونو باندې ویلې ده چې هغه که داسې تاسو وګورئ نو تاسو له به دا خوند در نه کړي. یعنی هغه ته هم د دې احساس و او ښه پوره ورته دې احساس و چې زما شاعري چې ده چې په آواز کې د هغې کوم خوند دی نو په چاپ کې به یې هغه خوند نه وي. او دا یوازې د دوی نه، د نورو شاعرانو سره هم داسې شوي دي، بلکې د مخکانو زمونږ بعضې لیکوالو به وي د دې نه اعظم صاحب هم خبرو چې ښه شاعر هغه دی چې د کتاب چاپ کېدو نه پسته د معیار برقراره پاتې شي. یعنې دوه څلور غزلې چا ووي هغه مشهورې شوې، هټ شوې، ولس کې خورې شوې، نو د ده مجموعي کلام به تاسو وګورئ چې آیا هغې کې هم د خوښېدو څه شته که نه. نو د ده شاعري بې معیاره خو نه ده، البته شاعري بیا دومره مخکې تللې وه چې که ده په هغه وخت کې چاپ کړې وی شاید چې د دې ریزلټ یا نتیجه به ډېره ښه وه. او د شاعر په حیث بهرحال بیا هم د هغه یو مقام خوشته دی، ځکه چې د یو سړي درې څلور غزله مشهور شي نو هغه هم په ښو شاعرانو کې راځي، د ده خو ډېرې مشهورې دي.
لیکوال او د پښتو ژبې استاد پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال رادیو ته وویل چې ډاکټر محمد اعظم اعظم د ژوند په بیلابیلو پړاوونو کې د ادب په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی.
ډاکټر اعظم اعظم په ابتدا کې شاعر دی او ډیر ښه شاعر دی، خو عجیبه خبره دا ده چې هغه شعري مجموعه بیخي د ژوند په آخر کې چاپ شوې ده چې نوم یې دی جنون او ژوندون. بل اړخ یې چې کم دی نو اعظم صاحب بیا د ژوند په ابتدا کې ډرامه نگار هم دی چې د خپلو ډرامو باقاعده شروع یې د ریډیو پاکستان پېښور د څانګې نه په کال 1983 کې کړې وه، او یو ډراما خاندان یې د دې ریډیو په واسطه باندې خپره شوې وه. بیا دا یوه سلسله چلېده چې وروستو یې نوم لشه شولو، او په دې کې مطلب د اعظم صاحب څه ریډیایي ډرامې او څه په اسلامیه کالج کې په خیبر یونین هال کې مطلب دی چې په سټیج باندې وړاندې شوې وې دغه یې سره راغونډې کړې. نو دغه لشي کتاب یې د ژوند په ابتدا کې چاپ شوی و. بیا که مونږ وګورو نو پښتو افسانه تحقیق او تنقید دغه چې کوم دی دا هم مطلب دی چې دی په اسلامیه کالج کې پروفیسر و په هغه وخت کې، دوی دغه څېړنه کړې ده چې سید رسول رسا صاحب په خپل لیک کړی دی. په هغه لیک کې سید رسول رسا صاحب اعتراف کړی دی چې ډاکټر په هغه وخت کې خو ډاکټر نه و، خو وروستو ډاکټر اعظم اعظم شو. دوی چې د افسانې په فن باندې، د افسانې په تاریخ باندې، د افسانې په قسمونو باندې چې دا بیانیه افسانه ده، دا چې کوم دی کرداري افسانه ده، دا چې کوم دی د تجرید سره تعلق لري، یا چې کوم دی علامتي افسانه ده، نو هغه وایي سید رسول رسا صاحب چې که زما په وس کې وای نو دله به وی په دې زیار باندې د ایم فل سند ورکړی وای، ځکه چې ده یو ډېر ښه کار کړی دی او ډېر صحیح کار یې کړی دی. دغه چې کوم دی دغه د دې تحقیق مخه ده. بیا چې کوم دی مونږ د ډرابې خبره وکړه، نو که تاسو خیال کړی وي مونږ سره په ابتدا کې ریډیو پاکستان په خبر و بلا څه داسې ذریعه نه وه، او یا سټیج ډرامې وي چې هغه په کالجونو کې یا په یو ځای بل ځای کې وړاندې کېدې. نو اعظم صاحب ریډیو لا او سټیج لا چې هغه د اسلامیه کالج تر حاله پورې محدودې وې ډرامې لیکلې دي، خو چې کله په خبر کې د ټلویژن د سنټر ابتدا وشوه نو بیا اعظم صاحب ډېرې اوږدې اوږدې مطلب دی چې سیریل او سیریز ډرامې لیکلې دي چې په هغې کې خزان او ګلونه، ورکې لارې، روښانه تیارې، ناموس، خوبونه، سفر، ځواني، ستړي مشې، دغه ډرامې چې کوم دي د هغو په کریډیټ باندې دي، هغوی لیکلې دي او اولس خوښې کړې دي. د دې سره سره اعظم صاحب یو کتاب لیکلی دی رحمان رحمان بابا د ولس شاعر دې سره دغه یو بل کتاب دی د عقیدت ګلونه یو بل کتاب دی اندازونه او دغسې یو بل کتاب لري چې هغه پختدي رومانونه په نوم باندې شهرت لري نو دغه چې کوم دی د اعظم صاحب لکه د ژوند او بیا د هغه د لیک مختلف اړخونه دي چې په دې ټولو کې اعظم صاحب کار کړی دی او ښه کار یې کړی دی مستند کار یې کړی دی په تور د یو استاد معرفي شوی دی
ناول نگار او شاعر مصطفی سالک مشال ریډیو ته وویل چې ډاکټر محمد اعظم اعظم یو طبیعي شاعر وو
اعظم صاحب د خدای او بخی هغه خو ډیر اړخونه لرو د یو ګڼ اړخیز شخصیت وو اولې که په شاعرۍ خبره وکړو نو هغه یو طبیعي شاعر وو په شاعرۍ کې تکلف نشته دی ډیرې ساده لیکلې دي هر سړی پې باندې پوهیږي که تعلیم یافته وي که غیر تعلیم یافته وي د هغه په شاعرۍ پوهیږي او بیا په شاعرۍ کې غزلې ډیرې لیکلې دي دا غزلې چې دي استاذ خیال محمد او نورو سندرغاړو بیا ویلې م دي او که درته ووایم چې دغه سندرې چې دي سندرغاړو ویلې دي نو دا دومره مشهورې شوي دي چې اوس په سوشل میډیا باندې څوک د اعظم صاحب شعرونه ورکوي نو د کتاب شعرونه یې نه ورکوي بلکې دغه شعرونه ورکوي کوم چې د سندرغاړو ویلې دي نو ستاسو دا خبره سمه ده چې د اعظم صاحب د کتاب شعرونه او غزلونه مشهور نه شو د هغه کتاب چې جنون او ژوندون نومیږي د هغې شعرونه دومره مشهور نه شو لکه څومره چې دا د موسیقۍ سره ویل شوي غزلونه مشهور شوي دي د دې وجه ما ته دا ښکاري چې ښایي اعظم صاحب به چې شاعري کوله غزلې لیکلې نو کوم غزلې چې ډېر خوښېده چې کوم پوهېده چې په دې کې مې د خپل زړه د جذباتو او د خپلو خیالاتو ښه اظهار کړی دی کوم شعرونه او غزلونه یې په زړه لګي د هغه سندرغاړو ته ورکول او دا نور یې پرېښوده نو هغه مشهور شو خو سل فیصد دا خبره زه نه کوم چې د اعظم صاحب د کتاب شعرونه کمزوري دي د اعظم صاحب د کتاب شعرونه هم کمزوري نه دي خو هغې یوه وجه دا ده چې نه دي مشهور شوي چې هغه ډېر غلی انسان و ډېرې خبرې نه کولې مشاعرو جرګو مرکو ته نه ته او دغسې په میاشتنیو پښتو ادبي مجلو کې م خپله شاعري نه چاپوله نو ځکه د هغه شاعري ډېره مشهوره نه شوه بله دا چې هغه پښتو ته د ایران د روحاني مشر امام خمیني یو شمیر نظمونه ترجمه کړي دي او دا ډېر اعلی پایې ترجمه ده یوازې د امام خمیني نظمونه نه دي دغسې د مغرب د ځینو نورو شاعرانو د انګریزۍ ژبې د نورو ژبو د شاعرانو نظمونه د انګریزۍ او د نورو ژبو نه ترجمه کړي دي او دغه ترجمې چې دي د ډېرې اعلی پایې دي خو په غزل کې د هغه انداز ډېر غزلیز دی هر انداز یې دلفریب دی خو زړګي دا معصوم معصوم کتلې د کتو دي
د پښتو ژبې استاد او د کوهاټ کالج پرنسپل ډاکټر وزیر شادان مشال ریډیو ته وویل چې ډاکټر محمد اعظم اعظم د نظم او نثر دواړو لوی لیکوال وو
هر وخت محمد اعظم اعظم د نظم او نثر په حواله د شلمې صدۍ یو ډېر معتبر نوم دی زما په اند د هغوی مقام ځکه ځانګړی دی چې د هغوی لیک د یو ځانګړي اسلوب مظهر دی ساده مګر خوږ روان او مهین انداز د هغوی خاصه ده ستاسو د پوښتنې په ځواب کې به زه دومره ووایم چې اگر چې د هغوی عمومي مقبولیت د هغوی هغه غزل دي چې سندرغاړو ویلي دي خو زما په خیال دغه شهرت د هغوی عمومي او عوامي شهرت دی یوه خاصه طبقه د هغوی د لوړ معیار اوس هم اعتراف کوي او په محفلونو کې د سند په حواله در وخات محمد اعظم اعظم شعرونه وړاندې کوي د نثر په باب به زه دومره ووایم چې چونکه اعظم صاحب ډېرې ډرامې لیکلي دي او هغه د ټي وي په شیشه عوامو ته رسېدلي او خوښې کړې شوي هم دي همدغه وجه دا چې د ډرامه نګارۍ خوبي د هغوی د تحقیق په خوبۍ زیاته خوره ده نو په دغه سبب هغه د ډرامه نګار په حیث زیات مشهور دی خو د دې مطلب دا هرګې نه دی چې ګنې د هغوی تحقیق ډېر کمزورې دی او یا نا اهم دی د هغوی د تحقیق انداز زما په اند ډېر ښکلی او ځانګړی دی دا بېله خبره ده چې هغه شان پام ورته نه دی شوی او کوم چې په کار وو
د ډاکټر محمد اعظم اعظم د ډرامه نګارۍ په حکله ګل محمد بتاب مشال رډیو ته وویل
دې کې شک نشته چې هغه د پښتو ډرامو یو ډېر لوی نوم ګڼلی شي هغوی د ډرامه نګارۍ ابتدا د ریډیو پاکستان پېښور نه کړې وه چې دغه وخت د ریډیو پاکستان پېښور د ډرامې پروډوسر عمر ناصر صاحب وو عمر ناصر صاحب په خپله باندې یو ډېر لوی لیکوال یو ډېر لوی ترجمه نګار او د ډرامې یو داسې دلداده شخص دی ژوندی دی الله دې ولې ژوند ورکړي پاکستان ریډیو کې چې هغوی څونه نوکري کړې ده نو تقریبا اغی طول ڈراما پیش کری طول عمر او دا سلور پینز کسان چی وہ زوانان تعلیم یافتہ پیدا کری دی نو اغی دا ڈرامے پا فن کی ڈیر لوی نمونہ گٹری دی بلکہ تقریبا زیادتر پک زما خیال دے یو دا ساحر افریدی سے امنا علاوہ دا نور طول چی دی دی صدارتی ایوارڈو نو مخیستی دی پا اغوی کی یو افضل رضا صاحب اعظم صاحب ڈاکٹر ہمایون ہما صاحب او یونس کیاسی او ساحر افریدی تاسو وای د دې کسانو ډرامي چې دی دا ډېرې د کمال دی بیا په دې کې مونږ مقابله نه کوو خو دې دې ټول خپل خپل نمونه پیدا کړی دی بیا په دې کې اعظم صاحب چې دی اغا ټلویزیون ډرامې ته چې تلې دی ریډیو کې دا غوي ډرامې کمې دي نو الته اوم دا غوي د عمر ناصر صاحب سره دا غوي هغه ناستا ولاړه تجربه بیا دې ډېره مودا غ سره سهار سبا پروګرام کړو هغه د فیکشن ډېر زیات دل دادا سړی وو نو دا غوي نه د زده کړې په وجه باندې هغه چونکې ریډیو پی ٹی وی له اوم کله چې پینډی کې وو او عمر ناصر صاحب هم په پینډی کې نو د ټلویزیون ډرامې تجربه هم هغه ډېره زیاته لرله نو دا هغوی د تجربو نه اخذ کړی شو تجربات باندې چې دی بیا دی په ټلویزیون کې ډراما نګاري کړې ده او ډېره ښه په دې کړې ده چې دی چونکې د کلي اوسیدونکي وو نو د کلي د خلکو مزاج او د هغوی هغه مکالمې او د هغوی هغه رسمونه او خویونه او د هغوی هغه ژوند جواک او بیا دغه شان د یونیورسټۍ کې دی چونکې په خپل استاد او د تعلیم یافته او غیر تعلیم یافته خلکو خویونه ډېر ښه بیانوي شو ډېر ښه د په یوه ډراما کې به د دې امتزاج او هغه ډرامې ډېرې زیاتې د هیټ شوې دي البته د ته پکې یو دغه دا هم حاصل وو چې د دوی کشر ورور و فرمان الله جان صاحب وو چې هغه د پاکستان ټلویزیون پېښور د پښتو ډرامو یو ډېر نوموړی پروډوسر وو نو هغه به په دې کاسټنګ کې هم شاید چې سلک ډېر خیال خو خامخا ساتلو او د دوی ډرامه به یې هم لږه ډېره په توجه باندې ریکارډ کول ځکه چې ورور یو مشر یو او ډېر ښه ورور یو بهرحال که دغه نوم وی نو د ده ډرامې یقینا چې د دې وړ دي چې هغه دې ډېرې وستایلی شي او ډېرې زیاتې په خپل وخت کې مشهوري شوي هم دي معیاریم وي بلکې ځینې ډرامې داسې وي چې هغه بیا ترجمه شوي هم دي لکه ناموس د ده یوه ډېره مشهوره ډرامه وه دغه شان نورې ډرامې دي وړې لویې سیریلونه د ډېر لیکلي دي او دې سره یې شوق هم ډېر و او هم د دې په وجه باندې بیا د ده نه شاعري تحقیق تنقید وغیرہ دا تینا لکه کمزوری پاتی شوی دا غاڑخونی بیا کمزوری شوی ہو اگرچہ دا کویشو دا آل راؤنڈر شخصیت ہو خو چونکہ ڈرامے سر امین ام نیرا ہوا او شہرتم پکڑی رو پا آغا زمانا او خدیر خیم پیش کیے دی او نمیم پکیے دو نو بس دا زیادہ توجہ خوا کرے ہوا
ڈاکٹر حنیف خلیل مشال ریڈیو تو چې ڈاکٹر محمد اعظم اعظم په پښتو کې د ډراما لیکونکو سرلاره دی
د یو ډرامه لیکونکي په حیث اعظم سے بالکل د سر په کسانو کې دی او د سر په کسانو کې هم بالکل په ابتدایي فهرست کې دی د ډرامې سره د اعظم سے د ژوند د زلمیتوب نه تعلق پاتې شوی دی کله چې په اسلامي کالج کې لیکچرر و نو سټیج لپاره به ډرامې لیکلې بیا د غشان ریډیو لپاره هغه ډرامې لیکلې دي بیا ټي وي ته ټول زیات وخت اعظم سے ور کړی دی او د ټي وي ډرامې زما د رائے مطابق د ټول نه لوړ او د ټول نه د لوړ معیار ډرامې کتاب چاپ دی اسلامیہ کالج ڈرامے کتاب دے لشے مضامین دی اور لگے ڈرامہ کے بلکہ دا چرگان و ڈرامہ خو ډیر مشهور ہوا نو دغه شان بیا د ریډیو ډرامې چې هغه ولیکلې نو ریډیو کې هم ډېر د لوی مایا ډرامه نګار وو خو د ریډیو ډرامه نګارو کې ځکه مشهور نه شو چې داغه نه سینیر ډرامه نګار موجود وو او په ټي وی کې دوه څلور کسان کوم د ډېر لوړ مایا ډرامه لیکونکي راخلي نو پاغه کې هم اعظم صاحب د ټول نه اول یا د اول په کار وي زه داسې ګڼم چې په پښتو کې د سټیج ډرامې په ابتدایي کسانو کې ک خلیق صاحب او عبدالاکبر خان اکبر ډېر لوی نمونه دي نو په ریډیو کې حمزه بابا او سمندر خان سمندر ډیر لوی نمونه دي. او دا شان په ټی وی کې د ټول لړومبه نوم زما د رائے مطابق ډاکټر اعظم دی او ورپسې نور نمونه دي. تاسو ګورئ چې ډاکټر اعظم صاحب ناموس ډرامه اردو ته وړي ده نو په نېشنل سرکټ په ټول ملک کې او د ملک نه بهر ډیر زیاته خوښ شو. د اعظم صاحب ډرامه په پښتو کې چا کتلی ستړی مشي. په دغه ډرامه کې د ټی وی لپاره چې هغه لیکلی وه د متلونو استعمال هغه په کوم انداز کړی دی بنده حیران شي چې دا اعظم صاحب څومره لوی ډرامه نګار دی. دغه شان د هغه د ټی وی نورې ډرامې چې دي ډېر لوړ معیار دي. نو مونږ په ډرامه کې ویلی شو چې اعظم صاحب بالکل په ړومبو کسانو کې دی، په دوه څلورو کسانو کې دی او په دوه څلورو کې ممتاز دی، خصوصا د ټی وی د ډرامې په حواله.
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی وویل چې ډاکټر محمد اعظم اعظم یو رومانوي شاعر وو.
اعظم صاحب د ژوند په ابتدا کې چې دی زلوی دی، د ځوان دی، جذبي ځواني دی، دی یو رومانی شاعر دی. که سندرې لیکلې ده، که غزلې لیکلې ده، په هغې کې چې کوم دی عشق او رومان ډېر زیات دی. کمال یې دا دی چې د زړه خبرې کړې دي او دغه د زړه خبرې ښې په ډاډه زړه باندې کړې دي. غزل یې سپېڅلی رومانی رنګ لري چې د عشق نه عبارت دی. ورسره د هغه د لفظونو انتخاب ډېر مناسب دی. هغه چې د لفظ انتخاب کوي نو بے ساختہ زړه غواړي چې تا دوار کړی شي. درېمه خبره دا ده چې د شاعرۍ کې او خصوصا په غزل کې غنایت ډېر زیات دی، ترنم پکې زیات دی، سادهګي پکې زیاته ده. د عشق او مینې شاعر دی، د خمار مسته شاعر دی، د پیاله شراب او سرور شاعر دی. او کومنګ ګورو د دغه جنون او ژوندون چې کوم دی دا ټول پټولا د عشقیا شاعری او رومانوی شاعری نه ډک دی. او خانده چې زهر د حالاتو هم مې وګڼم، سو پورې به ماتوي حیرانې پیمانې پرتی، او داسې چې درنې او د نشو ډکې راواړوې سترګې دې په زړه کې زما پاتې شي پرتی پرتی. بیا لکه ستا په لوري زم، خو د دنیا لارې ته ګورمه، را دې شي اجل خو زه به ستا لارې ته ګورمه. یا دا غزل بیمار زړګی مې وغواړي هوا کله نا کله، روڑا ولا پسترگو کی خندا کله نا کله. یا چی کم دے بیا دا چی بیا سینہ کی ستا یادونا پا چپو دی، بیا دسترگو سیلابونا پا خطو دی. او ہر انداز دے دل فریب دے خزرگیا، دا معصوم معصوم قتل دے دا کتو دی. او باوراگانو دا سپرلو لمنی نیسے، دا گلونو کافیلے گنی پتلو دی. او دا دیدن غرونا سوری نشو شیری دے، پل سرونا موحلی پتیشو دی. دا غزی کا دے آگوی سندری گورو چې په ما مینې دی، زوز گرز لیوانے ای پزان نپوئے دی، زوز گرز لیوانے دا ٹول چم دی رات استرگی پا بلے نشم خاتے، نت ما تشکتے نزتا تا ادرے دے، دی چاپیرہ میں پیرے زوز گرز لیوانے. نو دا شاعری کا مونگو گورو دا رومانی شاعر دا، دا یہ استاز شاعر شاعری دا چی درنم دا خواگم دا دا پختو پا پردکی پتھ شاعری دا. ابتزال و دغس بازاری لبزون پکے نشتا دے، نو یقیناً چی ہمی دی جب سر انصاف کرے دے، ہمی دی غزل د فن سره انصاف کړی دی، او هم یې مطلب چې خپل د چاپیریال چې کم لفظونه دي یا کم کیفیات محسوس کړی دي زړه ته راغلی دي، هغې له چې کم دی د شعر ژبه ورکړې ده، او د هغې په نتیجه کې یخ غزل لیکلی دی. او یقینا زمونږ په پښتونخوا کې چې د غزل د استادانو نه یا د پروفیسرانو ادیبانو نه یا د شعر سره تعلق لري د هغوی نه مونږ تپوس وکړو، نو دا ټول په یوه خوله وي چې واقعي اعظم اعظم صاحب ډېر ښکلی غزل لیکلی دی او ډېر د کمال غزلی لیکلی دی. شاعري چې کومه ده د رومان نه ډکه ده او ډېره د خوند شاعري ده.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس واده مه کوو او سندره اورو.
دریا براو خو چلے چلے آسکان پکی لاہو شل بلے بلے آسکان پکی لاہو شل بلے بلے جدش دریا براو خو چلے چلے
ناگہان یہ مخکار اکڑو بیائی پٹکو بخندار آتوال چی جلے جلے کچ خلال ما اختا تالمی درکا کچ خلال ما اختا تالمی درکا تالمان بیا گلی بدلا پسی جاتی گی چدو لمبی لیداشی بلے بلے ماوی چرتا پوی کاندا خوگو کاندو ماوی چرتا پوی کاندا خوگو کاندو شاو لب تا اشارہ کدی پھر دا طلب نا دی شلے شلے دا خوشحال بابل دیار برابر نکڑن دا خوشحال بابل دیار برابر نکڑن پا جہان کخ کل ڈیر شی ڈلے ڈلے پا جہان کخ کل ڈیر شی ڈلے ڈلے
سندر اتا سو اوریدا اس بیا د ډاکټر محمد اعظم اعظم په اړه خپل راپور ته دوام ورکو. مصطفی سالک مشال رادیو ته ول چې ډاکټر محمد اعظم اعظم د پښتو ډرامې د ټولو نه لوی نوم دی.
اعظم صرف د پښتو ډرامې د ټولو نه لوی نوم دی. څومره کسانو چې پښتو ډرامې لیکلي دي داغوی کې د ټولو نه لوی نوم د اعظم صرف دی. او د دو په ډرامو کې دا دوه شیان چې وو دا ډیر جوار او د پام وړ وو. یو منظر کشي و پکې چې ډیر منظر کشي به وي د دو په ډرامو کې. او بل دا چې د دو ډیالوګونه چې وو ډایلاګونه چې وو دا ډیر جوار او فلسفیانه وو. د دو ډرامې به د دې وجه نه ډیرې مشهورې دي. او که درته ووایم چې کله به د اعظم صاحب ډرامه نشرېده نو د پېښور سړکونه به ورته خالي شو، رش به کمېده، هر چا به کوشش کوو چې ځان نور سیو دازم سیب ڈراما اوگوری. دازم سیب ڈرامی دمرا میاری وی چه اردو تا با هم ترجمه کی دی. او دیرو نمیاله استور و اکتران و پاغی کی کار کهو پو اردو که بم دا ڈرامی دیر مشوری دی. کپلن دول در تاوی ما پی تی وی پی خور که دنور استیشنون سر لکه دا لاهور استیشن سر لکه دا کراچه استیشن سر لکه دا اسلام آباد اسٹیشن سر لکه د کویټ اسٹیشن سر کسیالی کوله نو هغه سیالی به د اعظم سے په ډرامو کوله د د ډرامې دا د دی وړ وی چې دا غوی سره سیالی وکي مشهور ډرامې خاندان سفر سوری او ستوري سمندر ناموس او خانه تیارې خوبونه ستړی مشی ورکی لارې او نورې وی ڈرامے ابھی ڈیری لکھ لی دا احمد یوسو ڈرامو نمونه واغستا غد 500 نه ډیری ڈرامې لکھ لی دی خو لبد مرغ دغه ڈرامې نو زه اوس نیم خبر چې د دې ریکارد با د ریډیو پاکستان سره او د پی ټی وی سره وی او قدمن زبط لیوی خو کاش کې دا ڈرامې په کتابی شکل کې چاپ شوه وی او دا را روان وختونو ته پاتې شوه وی نو دا به بیا بیا خبرې دی بیا بیا بستیج کې دی او دغه سبتی نه د ڈرامې لیکوالو زده کړه کوي چې ډراما څنګه لیکل کېدې شي ځکه اعظم صاحب د ډرامې ډیر لوی استاد وو.
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال رادیو ته وویل چې ډاکټر محمد اعظم اعظم په شعوري او آگاهانه توګه د پښتو ډرامې د پرمختګ لپاره کار کولو.
اعظم صاحب لکه یو شعوري کوشش دا شکړه دی چې د پښتو ډرامې لا وده ورکی او بیا ډرامه چې کومه نو هغه څومره مطلب دی چې د خپل چاپیر چل واقعات دي مسلې دي په زموږ د پښتنو په ژوند ژواک کې څومره کیسې دي د هغو نه عنوانونه راخیستي دي د هغو نه چې کوم دی متاثره شوی دی او په هغه موضوعاتو باندې بیا دوی ډرامې لیکلې دي. دا سفر د ریډیو نه شروع کیږي او د ټي وي په ډرامه باندې سر ته رسیږي. نو که وګورو دلته هم یعنی د ډرامې په فن کې اعظم صاحب په صحیح مانو کې د ډرامې په فن باندې پوهیږي. هغه کې که جامد کردارونه دي که متحرک کردارونه دي که مثالی کردارونه دي تاسو یقین وکړئ چې چا دا ډرامې کتلی دي او لکه مونږ غوندې خلک واخلې مونږ په زلمیتوب کې یا ډېر پخوا دغسې نو هغې ته به دا کردارونه دغه چې کومې مکالمې دي دا به اوس هم یادې وي. هغه چې مونږ له خوند راکولو نو په دې باندې په هغې کې خوند و رنګ و چې هغه زمونږ د خاورې خوشبوي په کې شامله وه زمونږ د خلکو عادتونه وو په کې زمونږ پښتو وه په کې. نو دلته هم د اعظم صاحب چې کومو کردار دی هغه د یو درود پښتون دی او دغه په درنه پښتو چې کوم د ډرامې د پاره لیکلې ده د ډرامې کومه ژبه په کار ده او د هغې د پاره کوم اصول په کار دي کومې ضابطې په کار دي نو یقینا چې په هغې باندې د هغه د ډرامې فن هم پوره دی. نو دی په دې مت کې هم یو استاد مونږ منلی شو منلی مو دی ځکه چې ډرامه یې ډېره متحرکه او ډېره ژوندۍ ډرامه یې لیکلې ده.
د سیړنې او کره کتنې په میدان کې د ډاکټر محمد اعظم اعظم د کار او زیار په حق له ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل.
بالکل ڈاکٹر اعظم صاحب تحقیق هم کړی دی او د لوړ معیار تحقیق یې کړی دی. بلکې زه به دا وایم چې مجموعي طور په نثر کې د اعظم صاحب چې کوم اسلوب دی هغه دومره زړه راښکونکی دی د هغه چې کومې جملې دي د هغه چې کوم ژبه ده د هغه چې کوم انداز دی هغه دومره زړه راښکونکی دی چې هغه تحقیق یې هم د تخلیق مقام ته رسولی دی. یعنی موږ چې د اعظم صاحب تحقیق ګورو نو یوازې دلایل او یوازې د هغه ژوره ګورو بلکې دغه جملې دغه نثر دغه اسلوب دغه یو بیل خوند اخلو. په تحقیق کې هم د اعظم صاحب میدان داسې محدود غوندې دی محدود داسې چې په افسانوي ادب کې خو هغه ډېر د لوړې پایې محقق دی. په افسانه ډرامه ناول په دې میدان کې د اعظم صاحب تحقیق ډېر زیات د قدر وړ دی سره د دې چې موږ سره په دغه میدان کې هم ځینې نور محققین د لوړې پایې شته د ډاکټر تایزي صاحب غوندې محقق هم موږ لرو. خو د ډاکټر اعظم صاحب چې کوم د پی ایچ ڈی مقاله ده پښتو ادب کې کردار نگاری نو په هغه کې ټول افسانوي ادب راګیر دی په ناول افسانه ډراما داستان په دې ټولو میدانونو کې چې کوم کریکټرایزیشن دی نو هغه اعظم صاحب ډېر په ښکلي طریقه څېړلې دی. خو بیا په ځانګړې توګه په افسانه چې د اعظم صاحب کوم کتاب دی پښتو افسانه تحقیق او تنقید نو دا د پی ایچ ڈی د مقالې نه مخکینی کتاب هم دی او دا داسې کتاب دی چې د پښتو افسانې په آغاز ارتقا او سفر باندې بل کتاب هم نو ایو کتاب گل افضل خان صاحب لیکلی دی د افسانو افسانه چاغه د افسانی په ټیکنیک دی د پښتو افسانی په ارتقائی سفر نه دی اوغه وړو کې کتاب دی د پښتو افسانی په ارتقائی سفر کې کتاب دی نو هغه اوم د ډاکټر اعظم صاحب دی او د اعظم صاحب نه پسته زمونږ اسیر منګل صاحب د افسانی په میدان کې ډېر د قدر وړ کارونه کړی دي خو بنیاد اعظم صاحب خیر دی او نن هم چې مونږ په افسانه باندې د تحقیق کومه مستند حواله لټو نو یا به د ډاکټر اعظم صاحب حواله راخلو یا به د ډاکټر شیر زمان تایزی صاحب حواله راخلو خو د اعظم صاحب منظم کار دی دغه اړخ خو د اعظم صاحب په څېړنه کې ډېر مضبوط دی البته دې نه علاوه هم اعظم صاحب یو کتاب لیکلی دی په رحمان بابا چې د هغې عنوان دی رحمان بابا د ولس شاعر ډېر کم خلک د هغې نه خبر دي هغه هم ډېر خوندور کتاب دی ډېر خوندور نثر دی د اعظم صاحب د مزاج مطابق جملې او اسلوب په هغې کې مونږ ته مخې ته راځي دغه شان اعظم صاحب په ډېرو کتابونو دیباچی لیکلی دي او ډېرې ځانګړې مقالې لیکلي دي چې هغه په پښتو رساله او په ځینې نورو رسالو کې چاپ دي نو د څېړنې په میدان کې د اعظم صاحب خپل یو انداز شته یو شناخت شته خو چونکې دغه میدان محدود دی د رحمان بابا نه علاوه دغه زیات تحقیقي او څېړنیز کار هم په افسانوي ادب دی او په افسانوي ادب کې هم زیات کار دغه په پښتو افسانه دی نو ځکه د څېړنې په نورو اړخونو کې د اعظم صاحب موجودګي نشته یعنی په کلاسیک ادب کې د رحمان بابا نه علاوه د هغوی نور کارونه نشته په جدید شعري ادب کې د هغوی کارونه نشته په افسانوي ادب کې خو شته د دغه محدود چوکاټ په وجه اعظم صاحب د پښتو په څېړونکو کې زیات ممتاز نه شو البته که په خپل میدان کې ګورو چې په افسانوي ادب باندې دغه څېړنه د کم معیار ده هغه ډېره د اوچت معیار ده او د څېړنې د معیار سره سره د هغه ژبې اسلوب جملو ته زه بیا هم اشاره کول غواړم چې تحقیق یې دومره زړه راښکونکی جوړ کړی دی چې د تخلیق مقام ته رسولی دی دغه تحقیق چې مونږ ګورو داسې وي لکه چې سړی یو ناول ګوري خوند پکې خوند دی معلومات پکې معلومات دي او په خپل میدان کې یعنی په افسانوي ادب کې په څېړنه کې هم زه دا ویلی شم چې اعظم صاحب بالکل د سر په کسانو کې دی
د ډاکټر محمد اعظم اعظم د څېړنیزو لیکنو په حق د مشال رادیو پښتنه پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی داسې ځواب
پښتو ادب کې کردار نگاری دا د دوی د پی ایچ ڈی مقاله ده او دا مطلب چې ډېر جامع او ډېر مطلب چې بھرپور لیک هغوی کړی دی او په دې کې مطلب چې که مونږ تاسو سوچ وکړو د مونږ سره پخوا زمانه کې داستان دی بیا افسانه پیدا شوه ډرامه پیدا شوه ناول پیدا شو نو په دې کې د کردارونو ډېر زیات اهمیت دی او ضرورت یې دی پکې نو اعظم صاحب دا ټول په خپل فکر کې نیولی دي د ولسي داستانونو نه چې کوم د پښتنو خپل داستانونه دي لکه ادم خان درخانه دلی شاهی موسا خان ګل مکی دغه اگر اخستی دي او بیا چې کوم نه دا کې کم کردارونه دي کاغه د ادم خان دی کاغه د درخانه دی کاغه د بسوګې دی کاغه چې کوم نور کردارونه دي باغه کې نو په دې باندې دغه نظر دی د وړاندې کړیم دی او دا داستانونه ډیرو شاعرانو لیکلي دي او په ځنه ځنه ځای کې چې ځنه داستان نگاران چکم دی آغی دا دی پختون مثالی کردارونه مسخ کړی دی دا سی خبری ور سره تړلی دی چې یو پختون یې نشی زغملی او نه ادا کولی شي او نه زمون پختو اجازت را کوي چې هغه کار دی وکړی شي نو په ځنه داستانونو کې چې کله چا ادم خان یا عبدلی یا شاهی یا درخانه به داسې هغه کې د هغې کړه وړه وړاندې کړي دي چې هغه د پښتو سره سمون نه خوري نو دلته پې اعظم صاحب چې کوم دی نیوکې کړي دي او ویلي دي چې دا د پښتو چونکې ادم خان یو د پښتو مثالی کردار دی درخانه مثالی کردار دی دغسې دا نور دي نو دې شاعر چې کوم رنګ هغې وړاندې کړي دي پیش کړي دي دا مناسب نه دي ځکه چې د دوی کم مجموعی ژوند دی بیا په پښتونخوا کې دی لکه په دې مت کې هغه صدر خان خټک صاحب ستایي چې هغه د ادم خان درخانه کم مثنوي لیکلی دی نو هغه ورسره پوره پوره انصاف کړی دی دغسې بیا راغلی دی د افسانې کردارونه یې راخیستي دي چونکې افسانه چې کوم ده دام د کردار نه بغیر مخ په وړاندې نه ځي بیا یې د ناول راخیستي بیا یې د ډرامې راخیستي د دې ټولو یې احاطه کړې ده چې په ژوند کې کم کم کردارونه ضروري دي څرنګه یو کردار مثالي کردار هغه کړوړه به څنګه وي او کچا داسې نه دی وړاندې کړی نو د هغې دپاره هغه چې کوم دی نیوکه کړې ده او د خپل نقد نه یې هغه سیز ویستلی دی نو دلته هم چونکې دا خو سندی تحقیق دی په دې کې ډېر احتیاط کیږي خو بیا هم اعظم اعظم صاحب پوره انصاف کړی دی
مصطفی سالک د ډاکټر محمد اعظم اعظم د نثري کتابونو په اړه مشال رډیو ته وویل
اعظم صاحب د تحقیق او تنقید نورم ځینی کتابونه لیکلي دي. پښتو ادب کې کردار نگاری د اعظم صاحب د پی ایچ ڈی مقاله ده او دا مقاله چاپ شوې هم ده. په دې کتاب کې د پښتو داستانونه کردارونه څېړل شوي او دا کتل شوي دي چې د کاراکترایزیشن دا نوې تعریف چې کوم دی اوس چې کوم کیږي، دغه د رومانی داستانونو او د پښتو کیسو کردارونه په دې پوره خېږي که نه خېږي. دا یو مهم کتاب دی ځکه چې دا یوازې د مطالعې حاصل نه دی. اعظم صاحب لوی ډرامه نگار او خپلې ډېرې تجربې لرلې، نو څوک چې په پښتو کیسو لیکنه کوي یا ډرامه لیکي یا افسانه لیکي یا ناول لیکي، د اعظم صاحب دا کتاب باید خامخا ولولي. پښتو افسانه تحقیق او تنقید دا یو بل کتاب دی چې په پښتو افسانو باندې لیکلی دی او په هغې باندې بحث کړی دی. دغسې رحمان بابا د ولس شاعر دغه بل تحقیقي کتاب دی چې د رحمان بابا د عالمگیر شهرت او جهاد بیانوي. دغسې که د نصاب کتابونه وکتل شي، د اعظم صاحب ډرامې، مقالې، نظمونه او غزلونه پکې شته او د نصاب د کتابونو لیکنې، مقالې او شاعرۍ د سټوډنټانو د روزنې دپاره ځکه ګټور دي چې هغه استاذ او پروفیسر او په دې پوهېده چې سټوډنټانو ته باید څنګه لیکل وشي.
پروفیسر اسیر منگل مشال ریڈیو ته وویل چې ډاکټر محمد اعظم اعظم یو مثالی شخصیت.
تر کومې پورې چې موږ د ډاکټر اعظم صاحب شخصیت ته ګورو، نو هغه یقینا یو مثالی شخصیت و. ډېر قابل قدر استاد و، بېشماره شاګردان لري. زما قبر رسمي توګه استاد نه و پاتې شوی، ولې په غیر رسمي توګه مو ډېر څه زده کړي دي ترې. زه چې کله د لیکچرر په حیث پبلک سروس کمیشن امتحان ته مخامخ شوم، نو ماته ډاکټر صاحب په انټرویو کې ناست و. هغه وخت هغوی د پېښور پوهنتون پښتو څانګې مشر و. ډېر نرم مزاج یې لرلو، په پښتو او پښتونولۍ مین شخصیت و. کشرانو لیکوالانو به د حد نه سوا حوصله افزایي کوله. د ریټایرمنټ پس دا اکادمی ادبیات خیبر پختونخوا څانګې مشر وټاکل شو. د دوی په مشاره کې اکادمی ډېر علمي او ادبي غونډې را جوړې کړې. خواږه یادونه نن هم په ادبي محفلونو کې تازه کولی شي. نن کا هغوی په موږ کې موجود نه دي، ولې لیکونه زموږ د لارې مشالونه دي. الله تعالی دې هغوی سره د خاورو وبخښي. تر خوشحال څه ویلي دي، مړه هغه چې نه یې نام نه یې نشان ستا، مړه هغه چې نه یې نام نه یې نشان ستا، تل تر تله په ښه نام پایي ښاغلي.
ګل محمد بتاب د ډاکټر محمد اعظم اعظم سره د خپلو اړیکو خاطرې د مشال رادیو سره داسې شریکې کړې.
ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب د شخصیت په لحاظ باندې یو ډیر خوږ سړی و، یو ډیر یارباش سړی و، یو ډیر مجلس آرا سړی و. په ګپونو مینو، په یارانو مینو. میاشت شل ورځې چې به سره ملاقات ونه شو، چېرته په کوم ادبي فنکشن کې یا داسې مونږ به ور نه راغلو، نو بیا به هغې یو ټېلیفون مې وکړو اکثر چې چېرته یې، نو چې مونږ فلاني ځای کې ما، نو بیا تاسو خو لوی خلک یې، خو چې زه درشم. نو عموما به مونږ دا خپل ځاني ما خو به دا کو چې خامخه میاشت شل ورځې کې یوه ورځ د ته وباسو، د سره ګپ ولګوو او دی به خوشحال شو. نو په هغه ګپونو کې به ادبي خبرې هم وي، علمي به هم وي، د سندرغاړو به هم وي، د سندرو به هم وي، د فنکارانو به هم وي، د ذاتي تجربو به هم وي. بس چې ته یو ځای کې بغیر تکلف انداز کې چې ته چیمې به مسکلي صدر کې اکثر زیات ملاقاتونه به کېدل. کله کله به کیسه خانې ته راغې، دغلته دی کی یو ځل دو بدی کیر او پالودی خوراک لراتلو دای خوخو، او نور زیات صدر کې بکې ناستو دغه اوټلو موټلو کې بو. البته په دې موقع باندې بز دا یو خبره په خصوصي تور باندې ذکر کما چې زما د دې سره د دې ملاقاتونو په دوران کې په کال 1991 کې زه په غازی اخبار کې اومه د پښتو برخي انچارج اومه. نو ما د دوی نه د سو ملاقاتونو په سلسله کې د دې نه سوالونه کړي وو، او هغه جوابونه دی را کړیو چې ما غې له یو د مرکه شکل ور کړو. د نورو ممډیرو لیکوالو کړیو. بیا چې کله دغلته دا د پښتو دغه شروع دا پی ایچ ډی او ایم فیل لپاره، نو په هغه کې دغه د دې لیکوالو دا مرکه چې وی ما سره اخبارونه، نو هغه به د طالب علمان وړل را وړل او خپل کار به ته کو بیا به راوړو. بلکې اکثر بالته غفایل پروتو. په دې دوران کې غفایل چې دی یو طالب علم نه ورکو، او عجیب دا شو چې اعظم صاحب په جرګه کې راوستو او وی چې بس تو وای چې دې تعالی دې ستاوان درکې. نو ما اعظم صاحب ته وای چې تاسو وای چې دې ستاوان کې دي. نو هغه وشيبه سرخ کته کو سوچي وکوکو دې تاوان خودغه کې دي شي چې دغه شی چې ارسنګ وی دې پیدا کی. نو ما به بس پیدا دي کی زه خو نور سنه وایم. بهر حال دې خلاړ لوخ په دویم ملاقات کې زکه چې مال غسم ډیر راغلی و چې را یو سیز ما تعالی درکو. نو تاسو ورکو خدا خوړیر ضروري شی او تاسو پته مو چې دې بل نقل نشته. نو ما ته اعظم صاحب وی چې ګوره د اخبارونو خو تا مونږ تم ټولو تر لیګلی دي او نور خلکو ته دې لیګلی دي. په دې مینس کې به ادرس لور کال تیر شي یو یادې نه زیات. نو زه مو خلکو ته خواست کوم او دا سټوډنټان دي او دلته خلک راځي او تاسو مو وای خلکو ته که چېرته داسې ځونه پیدا شي نو دا خو به ډېرې ښي دا خو د ډېره لویه اساسه ورکه کړه. بهر حال هغه څه کوشش موشش مونږ وکړو. نو باقي سیزونه خو بیا چېرته دي زبیر اسد صاحب او فیض الوهاب صاحب د هغې څه لویه حصه محفوظ کړې وه. سما سره پیدا شوې خو په هغې کې پنځه شپږ انټرویوګانې ورکې دي چې په هغې کې د اعظم صاحب انټرویو هم شامله ده، د پیر ګوهر صاحب ورکه ده، شیر علي باچا صاحب ورکه ده انټرویو، داسې د صاحبزاده حمیدالله د پخین ورکه ده. شاید چې نور هم یوه دانه نیمه ورکه وي. نو زه دا وایم که دغه اخبارونه چا سره وي دغه وخت د یو نوي نوي خو ډېر وخت وشو. خو بیا هم که چا سره وي هغه کتاب اوس ما چاپ کړی دی تاریخي مرکې په نوم باندې، نو که ماته یې راکړي او زه ته فوټو سټیټ واخلم نو شاید چې دغه کتاب زما دې سره نور هم ښه شي.
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې ډاکټر محمد اعظم اعظم ډېر نفیس او درون انسان و.
کمونگو گرو دے شاعر پتور، دے نثر نگار پتور، دے محقق پتور، سیڑنکار پتور، ڈرامہ نگار پتور، نو پا مجموعی لحاظ مونگ دے نتیجے تا رسیگو چی دے مونگا پروفیسر ڈاکٹر محمد اعظم اعظم یا وطلے او منلے لکوال دے دوی جی چمرا خدمات کری دی دا چی کم دے دے پختو پا گٹا تمامی گی پختو لوا دور کئی پختو ادرا نہ کری دا دے پختو خدمات یہ کری دے او دے ہر اولی شاد دا دے اعظم اعظم صاحب شخصیت ته چې هغه په خپل ډېر نفیس سړی و. مونږ چې ورسره څومره ناست یو د اسلامیه کالج په دور کې د پښتو ډپارټمنټ په دور کې، بیا چې کوم دی د هغې نه بعد اکادمي ادبیات ته دی راغی و کاغه نیجی محفل دی او کاغه چرته مشاعره ده. نو دی مونږ ډېر نفیس موندلی دی، ډېر خوږ سړی مونږ موندلی دی. مزه مزه خبرې که مونږ وګورو مونږ ته خو نشي یاد چې ده به چاته بده خبره کړې وي یا به جنګ جګړه کړې وي. نو په خپله د یوې داسې خاورې دی چار سدې رزړو سره تعلق و. دا د پښتنو چې کوم دی یو داسې علاقه ده چې دلته ډېر درانه درانه پښتانه اوسېږي. نو هغه د اجرې جومات چې کوم تاثر دی هغه اعظم اعظم خپل شخصیت کې ځای کړی و. هر چېرته د هغې مظاهره کړې ده. نو په خوی باندې هم ډېر دروند او نفیس انسان و.
ګل محمد بتاب د ډاکټر محمد اعظم اعظم د شخصیت یوه لویه خوبي مشال رادیو ته داسې په ګوته کړه.
ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب د شخصیت په باره کې به زه یوه خبره بله خاص طور سره دا وکم چې هغې سره په ژوند کې لکه ډېرو خلکو بد کړي وو. څه کسان داسې وو مشران کشران د هغه د حیثیت یا د هغه نه ښکته، خو کمال دا دی چې دې سړي ته چېرته بدل نو اخیستې. داسې خو به یې ذکر کړه ځکه چې انسان یې خفه کېږي، هغه وخت به غوسه او په قهر مو. خو بیا به وي چې یاره بس سر دې وخوري بس پرې به اقدمه نه اخلم، ته بدل کړي زه ته اخیستی شم. او ما ته معلوم هم دي هغه کسان هم شته دي څه ژوندي دي څه وفات شوي دي او چې هغوی نمونه نه دي اخیستي. نو ما ته نمونه اخیستل مناسب نه ښکاري. خو بهرحال زه ورته ښه سړی په دې وایم چې سره د وسه هغه د هغې نه بدل نو اخیستی. نو دا ما ته په دې لحاظ هم ډېر لوی سړی ښکاري.
په پېښور پوهنتون کې د کار موده سرته رسولو نه پس ډاکټر محمد اعظم اعظم د پښتو ادبي بورډ ډایرکټر او وروستو د اکادمي ادبیات ریزیډنټ ډایرکټر وټاکل شو. ډاکټر محمد اعظم اعظم په کال 2012 کې د نومبر د میاشتې په 18 نیټه په حق ورسېدو. په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو او په لسګونو ډرامو سربېره د خپلو مینوالو دپاره جنون او ژوندون، رحمان بابا د ولس شاعر، پښتو افسانه تحقیق او تنقید، پښتو ادب کې کردار نگاري، لشه د عقیدت ګلونه، اندازونه او پښتني رومانونه غونډې کتابونه پرېښول. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د د مشال ریډیو سروي او ځوانانو غږ خبرونه یو وار بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندې بڼه خبرو.
سروي د سه‌شنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمو او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په پنځو بجو اورېدلی او کتلی شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخي پر غاړه
د مشال پنوم
او نوري ادبي کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړي هم درته لرو.
د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لاري اوریدل شي.